دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر سمخ کې د نړۍ د سات خبرونه واوري
لوستونکو سید سلیمان شاه د پروان ولایتي چارواکي وای چې 13 شپې د بګرام پر هوایي اډه باندې د طالبانو حمله په شا تمبولې ده نو موري هوایي اډه دوه ورځې مخکې امریکایي ځواکونو د افغانستان حکومتي ځواکونو ته ورحواله کړې و د پروان د پولیسو د امنیت قومندان عبدالرؤف اورزګانی امریکا غکتا نن د یک شنبه پر ورځ ویل چې طالبانو پر اډه باندې د کوهي صافي د ولسوالۍ لخوا حمله وکړه د اورزګانی په وینا طالبانو د ژال په سیمه کې د هوایي میدان 12 کیلومتره ته ځانونه رسولي وو خو امنیتي ځواکونه د پرمختګ لارې ډب کړه د پروان د امنیت قومندان امریکا غکته ویل چې د طالبانو پر خلاف محلي پاتون کوونکو هم په جګړه کې د حکومتي ځواکونو ملاتړ وکړ خو طالبانو لا په دیاله تر اوسه پورې څه نه دی ویلي لبل خواب زمون خبريال عزيز الله پوپل خپل را لګلي ريپورت کې وای چې حکومتي ځواکونه د درندو جګړو وروسته نن د یک شنبه په سهار د پنځوي د ستراتیژیکي ولسوالۍ مرکز نه وتل امنیتي مامورانو ویل چې طالبانو دغه ولسوالۍ له تیرې هفتې نه محاصره کړې و وی امنیتي سرچینې امریکا غکته ویل چې 13 شپه تازه دمې قواوې پنځوي تر دې لپاره استول شوې چې د ولسوالۍ امنیتي پرسونل د قندهار ښار ته راوباسي لکه لګا دیشتنه حکومتي عسكر د تیرې هفتې راهیسې د پنځوي په جګړو کې وژل شوی طالبانو هم په یو مطبوعاتي بیانیه کې په بشپړ توګه د پنځوي د ولسوالۍ د نیولو خبر ورکړې د محلي مطبوعاتو د ریپورتونو پر اساس طالبانو پنځه نورې ولسوالۍ هم نیولې دي په نیول شوو ولسوالیو کې د قندهار د ولایت د پنځوي ولسوالۍ د پکتیکا د ولایت د ژیروک ولسوالۍ او د بدخشان د ولایت د ارګو کوفاب او کوهستان ولسوالۍ ګانې شامل دي طالبانو د تیر دوه میاشتو په موده کې د یو سلو درې څلوېښت ولسوالیو د نیولو دعوه کړې خو د کورنۍ چارو د وزارت وایان طارق آریان وایي چې امنیتي ځواکونه صرف د ولسوالۍ له مرکزونو نه نور ځایونو ته انتقال شوي دي په عین وخت کې د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په مختلفو ولسوالیو کې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د جګړو په وجه شپږ زره کورنۍ بې ځایه شوي دي چې دا وخت د جلال آباد په ښار کې په خرابو شرایطو کې ژوند کوي د مزار شریف د ښار په اطرافو کې په جګړو کې د شدت لامل او په ښار کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو په وجه د ګاونډیو هیوادونو قونسلګریو افغانانو ته د ویزو ورکول بند کړي دي ازبکستان، ترکمنستان، ایران، قزاقستان او پاکستان په مزار شریف کې قونسلګری لري لبل خوا طالبانو د بلخ ولایت د بلخ ولسوالۍ د مرکز لنیول نو وروسته په دغه ولسوالۍ کې د نوبهار د رادیو سټیشن هم نیولې ده د عفو نړیوال سازمان یا امنسټی انټرنیشنل په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعینو د وژلو په اړه د تحقیقات غوښتنه کړې او وایي چې حکومت باید په جدي ډول د وژل شوو کسانو په دوسیو باندې غور وکړي دغه نړیوال سازمان نن د یک شنبه په ورځ د چنګاښ په 13مه په یوه مطبوعاتي بیان کې په دې اړه ویل دي چې د افغانستان حکومت دې د نړیوالو قانونو سره سم تعامل وکړي د دې نامه کې جمهور رئیس اشرف غنی په افغانستان کې د بشري حقوقو د فعالانو د امنیت د میکانیزم د جوړولو په خاطر یو فرمان صادر کړ د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غاګ واشنگتن نوري جمهور رئیس اشرف غنی د افغانستان د پخوانی جهادي مشر استاد عبدالرب رسول سیاف سره پارک کې ملاقات وکړ د جمهوری ریاست لخوا په خبرې شوی مطبوعاتي بیانیه کې ویل شوی دی چې دواړو د سولې په خاطر د ملي تفاهم د پیاوړي کولو او د هیواد د دفاعي او امنیتي ځواکونو د ملاتړ په باب خبرې وکړې د افغانستان په شمالي او جنوبي ختیځو ولایتونو کې دولس محلي رادیوګانې او مطبوعاتي رسنۍ د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د روانو جګړو په وجه تړل شوې دي نن د یکشنبې په ورځ د مدني ټولنو په لسګونو فعالانو په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یونما مخته د سولې په ملاتړ غونډه وکړه او د سولې د مذاکراتو د پیل کېدو غږ وکړ همداراز د غونډې برخوالو د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا باندې غږ وکړ چې د روان جنگ د ختمولو لپاره عملی اقدامات وکړي د تاجکستان دولتي رسنیو د شنبه په ورځ ریپورت ورکړ چې د بدخشان په ولایت کې د افغانستان د حکومتي ځواکونو او د طالبانو د تحریک د وسلوالو ترمنځ د نښتو په دوران کې له 300 زیات افغان عسکر تاجکستان ته اوښتي دي. ویل کېږي چې تېر هفته هم د طالبانو د فشار د زیاتېدو په وجه په لسهاوو حکومتي عسکر تاجکستان ته اوښتي وو. د تاجکستان د حکومت په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې د شنبه په ورځ خبره کړې ویل شوې دي چې د عسکرو ته د ښه ګاونډیتوب د روحیې او د بشري عاطفې پر اساس اجازه ورکړل شوه چې خاورې ته راواوړي. په خبري رپورټونو کې ویل شوې دي چې طالبان د بدخشان ولایت مرکز فیض آباد ته د نږدې کېدو په حالت کې دي. د شنبه په شپه په یوه ویډیو کې چې ګمان کېږي په فیض آباد کې اخیستل شوی او په محلي رسنیو کې خبره شوی، حکومتي چارواکي پکې لیدل کېږي چې په یوه الوتکه کې کېني او ځانونه د خپلو کورنیو له غړو سره یوځای کابل ته وباسي. خو امریکا غږ دا تر دې دمه په مستقله توګه دغه خبر نه دی تصدیق کړی. د دې نه مخکې د افغانستان د دفاع د وزارت وایان ویلو چې حکومتي ځواکونو له فیض آباد سره څیرمه د طالبانو په مرکزونو باندې هوایي بریدونه سرته ورسول. پاینه وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت سرپرست عبدالستار میرزا کوال ژمنه کړې چې د یو شمېر ولسوالیو د مرکزونو د لوېدو باوجود به ولایتي مرکزونه د نوموړي په وینا هرگز د طالبانو په لاس کې سقوط ونه کړي. میرزا کوال ومنله چې طالبان کوشش کوي چې د دولت مهمې اکمالاتي لارې وتړي، خو امنیتي ځواکونه لګیا دي خونسا کولو هڅه کوي. ناقدین وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو د هوایي ځواکونو له ملاتړ نه په غیر حکومتي ځواکونه د جنگ په څو جبهاتو کې په شاتګ او عقب نشینۍ ته اړ شوي دي. دا د امریکا غاګ واشنگټن دی. د شنبه په ورځ په قبرس کې د یو وحشي ځنګلي اور د لګېدو نه وروسته د هغه هیواد مشرانو له اروپایي اتحاد نه د مرستې غوښتنه وکړه. د رویټرز خبري اژانس رپورټ لمخې دا ځنګلي اور چې د قبرس د لیماسول د ښار په شمال کې لګېدلی دی، د تند باد په وجه باندې د ټرډرس د غرونو په لمنه کې واقع شنه ځنګلونه او یو زیات شمېر کورونه سوځولې دي. ویل کېږي چې د قبرس په تاریخ کې دا تر ټولو بدتر اوري. د شنبه په ورځ ناوخته د امریکا د ماساچوسټ د ایالت په لویه لاره کې د وسلوالو او باشانو او پولیسو ترمنځ له یو ساعت بنبست نه وروسته پولیسو یو لستنه وسلوال ونیول. د انټرسټیټ 93 لویه لاره د څو ساعتونو لپاره د ټرافیکو په مخ تړل شوې وه. حمله کوونکي په درندو وسلو سنبالو. دوه کسان یې له پولیسو سره په ډزو کې ټپیان شوي دي. د فرانسې د خبري اژانس ایجنسی فرانس پرس د رپورټ لمخې دوه تنه امریکایي مبلغین هم د هغو شپږو کسانو په جمله کې شامل دي چې د جمعې په ماښام په هیتی کې د یوې شخصي الوتکې د لیدو پیښه کې وژل شوي دي. الوتکه د هیتی د پایتخت پورتو پرنس په جنوبي لویدیځ کې راولوېدله، خو په سمدستي توګه د رالوېدو علت نه دی څرګند شوی. د ای پی خبري اژانس رپورټ ورکوي چې د واتیکان د جنایي محکمو ټریبیونل د یو پیاوړي کارډینال یا ستر پادری په شمول د عیسویانو د رومن کاتولیک فرقې لس تنه پادریان د واتیکان په پیسو کې د اختلاس، فریب او دوکه او په زور او جبر د پیسو د شکولو په جرم نیولې دي. دا لس کسان د واتیکان د سیکرټریټ په هغه دوسیه کې ککړو چې ویل کېږي په 350 میلیونه یورو باندې په لندن کې په ناجایزه توګه کورونه او جایدادونه اخیستي وو. د واتیکان د جنایي تحقیقاتو د اختصاصي محکمې رئیس د تورن شوو کسانو د محاکمې لپاره د جولای 20مه وټاکله. نن د یک شنبه په ورځ د جولای په 4مه په متحده ایالاتو کې د ازادۍ د ورځې د جشن د لمانځلو په مناسبت عامه رخصتي ده. د خبرونو پای.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د نړۍ خبرونه مو اوریدل. د جولای 4مه په امریکا کې د استقلال د جشن ورځ ده. دغه ورځ په خاصو مراسمو منځل کیږي. نن په دې مناسبت ځینې خاص راپورټونه او پروګرامونه لرو، خو اوس راځو دې ته چې امریکایي قواوو د باګرام پوځي اډه د افغانستان حکومت ته سپارلې ده، خو له هیواد څخه د ټول امریکایي پوځیانو وتل بشپړ شوی نه دي. د امریکا جمهور رئیس وایي چې د روان بهیر به په نږدې ورځو کې بشپړ نشي. په دې حق له نور معلومات درانا نورستانی نووري.
په تیرو دوه لسیزو کې باګرام له واک څخه د طالبانو د لری کولو او د القاعده ډلې د ځپلو مرکز پاتې شوی و. د امریکایي پوځیانو د بشپړ وتلو څخه مخکې د دغه مرکز سپارل یو مهم ګام بلل کیږي. ولسمشر جو بایدن هغه ګونګسي رد کړي چې ګواکې ټول پوځیان د جولای په 4مه د امریکا د خپلواکۍ پورز له افغانستان څخه وځي.
آیا د امریکای عسكر وتل با پراتلونکو څو ورځې کې بشپړ شي؟
نه نه مونږ دقیقا هماغه څه چې متمه کوله هماغه څه روان یو، مګر ما یوازې غوښتل ډار تر لاسه کړم چې مونږ د سپتمبر تر میاشتې پورې د وتلو لړۍ بشپړولی شو.
د امریکا د مرکزی قمانداني مشر جنرال فرانک مکنزی له امریکا غږ سره په یوې مرکې کې ویلي چې د نظامی حضور له پایته رسیدو وروسته به واشنگتن د هوایی بمباریو لپاره په سیمه کې له لرې پرتو پوځي اډونه کار واخلي.
And the president made it clear that he wanted the
هدف د سپتمبر د میاشتې لومړۍ ورځ دی، خو زه باور لرم چې د ګیستر پای پورې به دا بشپړ شي. ښکاره ده چې د بګرام اډې تسلیمې سره اوس زموږ تمرکز دننه په کابل او شاوخوا سیمو ته دی. دا لډېر لری واټن څخه راځي، دا اوږده لار ده ترڅو د حواله لار څخه افغانستان ته د سفیرو الوتکو لیک تر سره شي.
مګر د بګرام له لاسه ورکول روښانه ده چې هر څه ستونزمن کړي.
ستونزمن خو به وي، خو ناممکن نه دی. مونږ ترورزم په مرکز کې د خپل دښمنانو سره د مقابلې لپاره لګلید.
برادلی بومن د دیموکراسي د دفاع مرکز پوځي کارپوه دی. هغه په افغانستان کې د بلاک هاک هلیکوپټرو پیلوټ و.
جراتیا او ارتیا باید ولرو. دا هغه څه دي چې د دې سیاسي پریکړې په پایله کې پیښیږي. د وخت پر اساس دا تګلاره له افغانستان څخه د عسکرو د وتلو لړۍ چې اوس یې موږ شاهدان یو، داسې پریکړه ده چې بیړني حالات پکې له پامه غورځول شوي او د قوماندانانو مشورې هم له پامه غورځول شوي دي.
د لانګ وار ژورنال رسپانه وایي چې د می په میاشت کې د بهرنیو پوځیانو له وتلو نه وروسته طالبانو ډېرې ولسوالۍ نیولي او اوس په 155 ولسوالیو کې کنټرول لري. متقاعد جنرال جوزف وټل وایي چې افغان پوځیان ښې وړتیاوې لري، خو د طالبانو وروستۍ لاسته راوړنې د اندېښنې وړ دي.
زه فکر نه کوم چې موږ په داسې شرایطو کې ووسو چې هر څه سمدستي سقوط وکړي، خو افغان ځواکونه ملاتړ ته اړتیا لري.
په وروستیو کلونو کې د افغانستان له جګړې نه د امریکایانو ملاتړ خورا کم شوی و، ځکه نو د امریکا رهبران د سیاسي حل لارې په لټه کې شول.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د بګرام د نظامی اډې نه به هغه څه کار واخلي لکه امریکایي قواو چې اخیسته. دغه چارواکو ویلي دي چې له دې اډې نه به د دهشتګرۍ ضد مبارزې لپاره د ساو قوېداري مرکز جوړ کړي. پوځي څېړونکي وایي چې په بیړه د بګرام د پوځي اډې پریښودل به خلا رامنځته کړي. نور جزئیات د رحیم ګل ساروان په راپورټ کې واوري.
د امریکایي ځواکونو د ترټولو لوی نظامی اډې بګرام مسولیت اوس د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په غاړه دی. د بګرام له نظامی اډې د امریکایي ځواکونو له بشپړ وتلو وروسته نن په دغه اډې کې افغان ځواکونه لیدل کېدل چې امنیت ساته.
خو امریکایانو او کونو بس موږ راغلي په خپل وطن د پاره خپل وطن مخکړه سره ساتو.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د بګرام پوځي اډې نه به د عملیاتونو په ترسره کولو کې ګټه واخلي. د وزارت وایي چې د بګرام په هوایي ډګر کې هغه پوځي تجهیزات شي دوی ته د ګټې وړ او هغه ورته سپارل شوی، خو کوم تجهیزات چې پیچلې ټکنالوژي درلوده امریکایي ځواکونو ځان سره وړي. د ملي دفاع وزارت وایي چې د بګرام د پوځي اډې رسمي مراسم به هم په ځای شي.
پایګاه بګرام یکی از
پایګاه د بګرام اډه د بهرنیو ځواکونو یو لوی اډو څخه و. دا اډه په ستراتیژیک لحاظ په شمو کې اټ کده. د دې اډې مش کولای سوچ په ټول افغانستان کې عملیات سم مدیریت کړو. له دې اډې به هغه رقم چې امریکایي ځواکونو له ترهګرۍ سره په جګړه کې کار اخستی افغان ځواکونو به هم کار ځنې واخلي.
طالبانو د بګرام له پوځي اډې د امریکایي ځواکونو د وټلو ارکلای کړی دی او دای د خپل جګړو ګټه بللې ده.
د بګرام له هوایي اډې څخه د بهرنیو ځواکونو وطن چې دغه اډه په هواد کې په قسمه کې د بهرنیو ځواکونو تر ټولو لویه مهمه او ستره اډه وه. په حقیقت کې د الله تعالی هغه لویه رضوینه او لوی نصرت دی.
خو یو شمیر نظامی کارپوهان بیا له بګرام په بیړه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره مخالفت کوي.
په دغه سي عجله باندې د بګرام تخلیه د افغان حکومت لپاره جدي ستونزې رامنځته کولای شي. کچیر افغان حکومت د ملي یووالي په موجودیت کې مسولانه عمل وکړي کېدای شي قسمن د بګرام خلا ډک کړي. ولی بګرام تخلیه د مخالفینو د مورال د تقویې او په امنیتي لحاظ باندې د افغان حکومت لپاره جدي ستونزې هم رامنځته کولای شي.
باګرام چې د کابل په شمال کې پروت للو یو هوایی د ګرونو د امریکایي ځواکونو پکې افغانستان تر اتک سره جوخ میشتو. دا ډشل کاله د امریکایي ځواکونو تر ټولو لوی نظامی اډه او پراخ تجهیزات درلودل. له دغه اډې به امریکایي ځواکونو د ترهګرۍ ضد جګړه په مخ کې.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباش نن.
شن رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیونه نشریږي. د برخ په ولسوالۍ کې د نوبهار په نامه یو شخصي اف ام رادیو اوس طالبانو په خپل کنټرول کې راوستل. په دې رادیو کې د طالبانو ترانی او سیاسي خبرونه نشریږي. د امریکا خبريال ګل رحیم نیازمن په دې حق لمنګ ته د قندوز نه راپورټ راکړی.
په بلخ کې د نوبهار په نامو شخصي اف ام رادیو کې اوس د سندرو پر ځای د طالب وسلوالو هغه ترانی نشریږي چې د دوی په توصیف کې ویل شوې دي. له دغه رادیو څخه د ترانو سربیره طالب وسلوال د خپل افکارو د ترویج لپاره سیاسي او نور خبرونه هم لري. د قندوز په امام صاحب وسلواله او مرکزی بغلان کې هم اف ام رادیو غانې شته دي، خو ځینو یې تخنیکی وسایل پولی خمری ته انتقال کړی او یو رادیو د یو 14 لاملای وجاړه شوې ده. په بلخ کې خبريالان وایي چې طالبان د بیان ازادي سلبوي دا پر خلکو ظلم دی.
فقط خود ازي نقص ازادي بیان است و تصرف رسانه چون نوبهار بلخ و در کنټرول گرفتن نشرات ازو
دا د بیان د ازادي خلاف کار دی چې د نوبهار بلخ رادیوي په خپل واک کې نیول او د رادیو کارکونکو مجبوروي هغه څه چې طالبان غواړي نشرې کړي. عبد العزيز دانشجو چې په مزار شریف کې په یو رادیو کې کار کوي وایي چې طالبان په زور د رادیو په مسولینو نشرات کوي.
تو طالبان مجبور ساخته که مدیر مسئول بیایه و با جمع از کارمندای خود رادیو را فعال بسازن و هر آنچه که یا میخواین باید نشر بسازن.
طالبانو د دغه رادیو مسئول مدیر مجبور کړي چې لخپل کارکونکو سره ورشي او نشرات فعال کړي. موږ د علماو له بیانونو او ترانو سره خلاف نه یو، خدا چې د شخصي ګټو او د دولت پر ضد نشرات کوي دا د طالبانو لخوا د بیان د ازادۍ خلاف کار دی. په قندوز کې هم لتیرې څمو ډیره په دی خو د طالبانو د وی رادیو نشرات پیل شوې دي، خو دغه رادیو د خار د زینو نورو اف ام رادیو غانو پر فریکوئنسی نشرات لري. د بلخ یو بل خبريال محمد یعقوب وایي چې ک رادیو غانې د هرې سیاسي ډلې د واک لاندې راځي باید خپل افکار پر تحمل نکړي.
ما منه ځه خبرنه کول بګم طالب چې دولت باید به مسول رسانه او احترام بگذره، مطابق قانوني رسانه اینا عمل کنه.
د یو خبريال په صفت وایم چې ک طالب وي او ک حکومت باید د رسنې او د اصول او قانون مطابق عمل وکړي. په مزار شریف کې خبريالان زیاتوي چې د بیان ازادي د هر انسان اسلامي او قانوني حق دی، خو طالبانو یو شخصي رسنې د خپل فعالیتونو لپاره مجبور کړی دی. دوی وایي چې کله دغه رسنې مسولین د طالب وسلوالو فعالیتونه نشر نکړي کېدای شي zarar ورته ورسیږي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپا 1290 او په 15 کارونو کې اف ام سل اشاریا 15.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو، نن د جولای سلورمه ده. د جولای سلورمه په امریکا کې د خپلواکۍ د جشن ورځ ده. دا هغه ورځ ده چې د ولسو شپګاو یوم کال د جولای په سلورمه د ديار لسو مستعمرو نمائندگانو د متحده ایالاتونو د خپلواکۍ تاریخي اعلامیه تایید کړی ده. د انګلند نه د دغو مستعمرو ازادي اعلان کړی ده. د 1971 کال راهیسې د جولای سلورمه فدرالي رخصتي ده. معمولا په دغه ورځ کورنۍ، ملګري او دوستان سره غونډيږي، کبابونه پخوي او میلې کوي. د امریکا په ډیرو خارونو او خارګوټو کې د غورز په میلو، رسم گذشتونو او آتشبازیو منل کیږي. سږ کال د جولای څلورمه خې ډیرو کورنیو او دوستانو ته د داسې جشن ورځ وي چې سباندې یو کال پس په لومړي ځل یو بل سره ګوري، ځکه چې اوس په ملک کې د کورونا د مخنیوي په خاطر د لګیدلو قیوداتو لري کېدل پیل شوی دی. د امریکا د موټرونو اتحادیه اټکل کوي چې سکهل وپلوې لارو کې د موټرو زیاته غنه غنوي، ځکه چې هوایی شرکتونه لا هم باید د ټیکټ تقاضاګانې په نظر کې ونیسي. په هر ډول عامه ترانسپورتي وسایتو کې د ماسک اغوستل لا هم ضروری او حتمی دي. د امریکا د متحده ایالاتو مؤسسینو د امریکا د خپلواکۍ په اعلامیه کې لیکلي دي، موږ باور لرو چې دغه حقایق ډیر واضح دي چې هر انسان برابر خلق شوی دی او خالق هر انسان ته نه هیریدونکي حقوق ورکړي دي چې په هغه کې د ژوند، ازادۍ او د خوشحالۍ موندل شامل دي. خځې برابر نه بګنل شوی او زیاتره هغه کسان چې دغه اعلامیه امضا کړې و د مریانو مالکان وو او په دې فکر کې نه و چې مریان برابر دي او د مساوي حقوقونه برخمن دي. دا 1925 کال د جولای په میاشت کې په خوانی غلام او زبردست مبلغ فدریک ډګلس د نن په ملک او د ملک نه د باندې سفرونه وکړل او د مریتوب د بدی او زیان په حق لای خبري وکړي. د جولای په سلورمه نیویارک او راچستر ته د وینا د لپاره وبلل شو. د ډګلس یو وینا ډیره مشهوره ده. پاغي وینا کې د سوال کوي چې د جولای سلورمه تور پوستو ته څه معنی لري. نو ځواب وایي چې په کال کې د غورز ته ټولونه د تا داسه غندوی چې په د باندې څومره ظلم شوی دی. په امریکا کې لا هم د نژاد او جنسیت په اساس د نابرابرۍ سره مجادله ادامه لري. د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیونه اوري. د جولای څلورمه د امریکا د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت جو بایدن په سپینې ماڼۍ کې یو شمېر کسانو ته د تابعیت سند ورکړی دی. حکومت میلیونونه مهاجر چې د اوسېدو قانوني اسناد لري هڅوي چې د تابعیت اخیستلو لپاره درخواستونه ورکړي. په دې حقله د امریکا غږ د خبريالي د رپورت پښتو ژباړه واوري.
هر کال څه باندې 1000 کسان چې د نړۍ د بیلابیلو برخو دي د امریکا تابعیت ترلاسه کوي.
Please raise your right hand.
د تابعیت ورکول مراسم د حکومت د هغو هڅو یو برخه ده چې غواړي د خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو په هدف شاوخوا لزر کسانو ته تابعیت ورکړي.
مننه چې د امریکا متحده ایالات مو د ژوند لپاره ټاکلي دي او دا باور وربان لري چې امریکا ستاسو د هیلو او ارمانونو ارزښت لري. تاسو د دې مزل په کولو سره یو نوی ځای ته د تګ په نسبت ډیر څه کړی دي.
د امریکا د تابعیت او کډوالۍ د خدمتونو ادارې همدارنګه د جمعې په ورځ په خپل ادارې کې د یو نوښت په جوړولو سره د دایمي استوګنې درلودونکو کسانو هڅول چې د تابعیت ترلاسه کیدو ته درخواستونه ورکړي.
Our country is also better today.
زموږ هواد مهاجرو دی وهواد په توګه د هویت او جوړښت لامل نن هم غوړه دی او دا ستاسو لوجه څخه دی.
په امریکا کې اوس مهال 9 میلیونه قانوني دایمي استوګنشته چې ممکن د تابعیت د ترلاسه کیدو پر شرایطو برابر وي. د کډوالۍ ماهرین وایي د تابعیت ترلاسه کیدو ته د خلکو تشویق کیدای شي لا ځنګ سره مخ شي.
لوبه مخې د تابعیت د ترلاسه کیدو کابوش 550 سره درخواستونه پراته و چې پریکړې ته یې ضرورت درلود او اوس دا 950 سره رسیدلې دي. دا روښانه ده چې علت یې وبا ده او د امریکا د تابعیت او کډوالۍ د خدماتو اداره مجبوره و چې د ټولنیز واټن له امله وتړل شي. دا یاد ادارې ته لوی ننګونه ده.
بایدن په فبروري میاشت کې د مهاجرت د ساده کېدو په هدف اجرایوي فرمانونه صادر کړل. خو د هغه د کډوالۍ د اصلاح فرمان د جمهور غوښتونکو د کافي ملاتړ د نشتون لامل په کانګرس کې دی.
ما په خپل ژمنه عمل وکړو او د کډوالۍ د اصلاح سند مې د امریکا کانګرس ته واستوه. په دې کې په پرمختللي ډول د سرحد امنیت مدیریت او په امریکا کې 11 میلیونه به اسنادو کسانو ته د تابعیت ورکولو لار شامل ده.
د مراسمو پر مهال جمهور رئیس بایدن جامیکای کډواله او په نیویارک کې د خاص مراقبتونو د برخې مشره ساندرا لنزي د غوړ امریکایي په توګه وستایله. هغه لومړی امریکایی ده چې له امتحاني دورې مخکې د کووید 19 واکسین واخیست. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
دا واشنگتن څخه د امریکا راغ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا د جولای د میاشتې په څلورم نیټه د خپل موجودیت 245 کلیزه لمانځي. دا په 1948 کال کې د حق ورځ یاد کله چې د برطانیې د مستعمرې د 13 ایالتونو استازو د خپلواکۍ اعلامیه لاسلیک کړه له برطانیې نه جلاواله. د برطانیې د شاهي دولت سره د روابطو د شلولو پریکړې کلونه وخت نیولې و او بالاخره له دوه بې ارتباطه مګر د مداخلې په علت شلېدلې وې. لومړی علت دا و چې د برطانیې حکومت له ډېر وخت نه کوشش کوي چې د مستعمرې په لومړی اوسېدونکو باندې کلک کنټرول ولري. دوهم علت دا و چې د یوې وسیلې په حیث په استعمارچیانو باندې مالیه ولګوي چې د برطانیې د شاهي دولت پریمانه پورونه ور باندې خلاص کړي چې ډېرې د فرانسې او هند د 1945 کال د جنگ په نتیجه کې اخیستل شوي وو چې د فرانسې سره د برطانیې د پیړیو زوړ جنگ او وخت نا وخت دوام درلود. د برطانیې پارلمان په 1946 کال کې د مالیه په اخیستلو پیل وکړ. په خاصه توګه هدف یې دا و چې د برطانیې د دولت لپاره استعمارچیانو نه پیسې لاسته راوړي. دغه مالیه لومړی په شکرې او ورپسې د ورځپاڼو او شیشو قانونی اسناد و رنگ او چپ شمول شانو باندې مالیه ولګول شوله. هر نوی مالیه لګول د منظم احتجاج سره مخامخ شو. په نتیجه کې مالیه ورکول جزایی شلو، احتجاجونه د تاوتریخوالي نه ډک شلو او د حکومت عکس العمل مخ په زیاتېدونکي توګه ډیر مخنیوونکی شو. په خاصه توګه وضع په باستن کې ترخه وه. د 1950 کال د فبروري په میاشت کې ورسته نتیجه هغه وخت معلومه شو کله چې د برطانی پارلمان د باستن بندر وټاړ. باستن د جنگ لپاره تیاری نیول پیل کړل. نو که څه هم چې په رسمي توګه د امریکا انقلابي جنگ د 1948 کال د جولای د میاشتې تر څلورمې نیټې پورې نه و پیل شوی او لومړی جنگ د 1950 کال د اپریل د میاشتې په 19مه نیټه د باستن لویدیځ ته ونښت. د انقلاب په اثراتو کې د امریکا مشرانو چې نوی را میدان ته شو د برطانیې د واکمنۍ ناوړه ګټه اخیستل په یاد وه. د ذهني تنویر د لیبرل ایدیالونو لخوا ور باندې حکومت وشو. دوی د حکومت او د مشر لخوا ترمنځ حکومت ور باندې کوي عنعنوي روابط بدل شول. د سر نه تر پای پورې د حکومت ځای چې د میراثي او حاکمې طبقې لخوا مشري کېدله د ملي او ایالتي د انتخاب شوو اجرایه قواوو د اصولو لخوا ونیول شو. عادي ادباو په محلي او ایالتي حکومت ولای کې مخ په زیاتېدونکو توګه مهم رول ولوباوه او ډېر خلکو د رای ورکول حق لاسته راوړ او سیاسي ونډه اخستنه زیاته شوه. دغه نظر په ول سيزه کې د نن په درسته نړۍ کې دیموکراتیک او خپلواک تحریکونه سره وخورول. په داسې حال کې تاماس جیفرسن چې وروسته د امریکا دریم جمهور رئیس د خپلواکۍ په اعلامیه کې لیکلي دي چې د امریکایي مستعمرو پریکړه تاییدوي چې له برطانیې نه دې جلا شي کله چې د ناوړې ګټې اخیستنې او غصبولو اوږده لړۍ روانه وي. عین ثابته هدف تعقیبو داسې یوه طرحه څرګندوي چې د بشپړ استبداد له مخې دې د دې کې کوموال راشي. دا د دوی حق ده او دا د دوی وظیفه ده چې دا رنګه حکومت راو پرځوي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
دا
آشنا رادیو در نوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته رسیده. تر بل خبرونه تاسې په لوست لسبارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واورئ.